السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې او تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې وروستي پښتو خبری مجلې ته خره خلاص. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. د نننې خبری مجلې د سر موضوع مو دا چې د افغانستان د ارګ مانی وای د بلخ د برید په چیر د بریدونو تر شا د بهرنیو هیوادونو منظم دولتي شبکې ولاړې دي. د دې او د نورو مهمو راپورونو تفصیل وروسته راځي. خو اوس نوریاس نوری د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به وړاندې کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د شاهین په 209 قولو اردو د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خونړۍ حملې تر شا د سیمې د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی. فرانسویانو نن د ولسمشرۍ په دوهم دور انتخاباتو کې برخه واخیسته. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ماموریت یو غړی نن د اوکراین په ختیځ کې ووژل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د شاهین په 209 نمبر قولو اردو د وسلوالو طالبانو د وروستۍ خونړۍ حملې تر شا د سیمې د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبرلاند ته د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
تنها طالبان یا گروه های تروریستی توانمندی حمله ها و عملیات ها را به این پیمانه نداره تا یک شبکه منظم دولتی پشت سرش نباشد.
ښاغلی مرتضوی زیاته کړه که د شاهین قولو اردو د قومندان په ګډون هر چارواکی په پیښه کې ناغیړي کړې وي ورسره به قانوني چلند وشي. یوه بله دولتي سرچینه بیا له حمله کوونکو سره د همکارۍ په تور د 15 تنو چارواکو د نیول کېدو خبر ورکوي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته د خپل هویت پټ ساتلو په شرط وویل په نیول شوو کې هغه جګپوړی چارواکی هم شامل دی چې حمله کوونکو ته قولو اردو ته د داخلېدو اجازه ورکړې وه. د دغه پیښې په عکس العمل کې د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي او کشفي ادارې پر کمزورتیا تورنې کړې. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار چې نن د دې جرګې مشري کوله د ځینو هغو عواملو یادونه وکړه چې په هیواد کې دا ډول حملو دوام ته زمینه برابروي.
غفلت، بیکفایتی، عدم مدیریت سالم، د حکومت د رهبرانو ترمنځ اختلافونه، د عاملینو نه مجازات او د معافیت فرهنګ هغه عوامل دي چې د پیښ په تکرار کې رول لري.
لبل خو د 209 شاهین قولو اردو د پوځي روغتون یو ډاکټر د نوم نه خوځلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر 153 تنو ته رسیدلی او 88 تنه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې مسؤولو چارواکو د وژل شوو او ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه نه دی خوځلی. د دفاع وزارت د وژل شوو او ټپیانو شمیر لسلو زیات ښیي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسي جرګه بیا د دغې حملې په تړاو د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د دفاع وزارت چارواکي استجوابوي. د دغې جرګې لومړي منشي عبدالقادر ځاځي نن ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه نن د ولسي جرګې د رئیسانو په کمیټه کې شوې ده.
ما امروز د کمیټه رؤسا
د رئیسانو په کمیټه کې نن پریکړه وشوه چې د چهارشنبه په ورځ به د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قولي اردو قومندان کشفي او استخباراتي چارواکي استجوابوي.
د دغې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره نن په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان شوی او په جوماتونو کې د قرآن کریم ختمونه وشول او د قربانیانو روح ته دعا وشوه. د فاریاب د امنی قومندانۍ وایاند عبدالکریم ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې وکلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي. دغه راز هغه وویل چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو شپږ تنه وژل شوي. دغه چارواکي په عملیاتو کې د یوه پولیس د وژل کېدو خبره وکړه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. فرانسویانو نن د ولسمشری په دوهم پړاو انتخاباتو کې برخه واخیسته. دغه انتخابات د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. دغه انتخابات به د اروپایي اتحادیې د راتلونکي او له روسیې سره د لویدیځ د اړیکو په ګډون د فرانسې په اوسني جیوپولیټیک اندریز اغیز وکړي. دا په څو لسیزو کې د فرانسې د ولسمشرۍ لومړی ځل انتخابات دي چې وړاندوینې ګرانه ده او څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې په پاریس کې د پولیسو یو افسر ووژل شو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه واخیست. په دغو انتخاباتو کې یولس کسانو ځانونه کاندید کړي چې د رایه ورکوونکو د امنیت تامین لپاره شاوخوا 50,000 پولیس او 2,000 سرتیري ځای په ځای شوي وو. نظر شمیرنې ښیي چې مرکزي منځلار ایمانویل مکرون او ښي اړخې ماری لپن به ډېرې رایې وګټي او د ولسمشرۍ دوهم دور ته به لاره پیدا کړي. د دې ترڅنګ محافظه کار کاندید فرانسوا فلون او چپی اړخې جین ما ملینکن هم د دې چانس لري چې د مې ومې د ولسمشرۍ د دوهم ځل انتخاباتو ته راووزي. د رایو لومړنۍ نتایج د رایو مرکزونو له تړل کېدو نن وروسته اعلانېږي. په سوریه کې د جولان لوړو ته نږدې نن د سوریې پر حکومت پلوه ځواکونو د اسرایل په یوه حمله کې درې سخت دریځې ووژل شول. دا خبره د دغو ځواکونو یو چارواکي وکړه. ویل کېږي په دغه حمله کې د سوریې لوري ته د جولان په لوړو القنیطره کې د رژیم پلوي ملي دفاعي ځواک په نښه شوی و. د سوریې دولتي خبر اژانسانه وویل اسرایل د سوریې پوځي پوسته ویشتې او ورانې ور اړولې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمانونو ویل چې د غزمې یو غړی د اوکراین په ختیځ کې هغه مهال ووژل شو چې د هغوی د ځانګړي څارونکي ماموریت موټر پر یو ماین وخوت. په دغه پیښه کې د دې سازمان دوه نور غړي ټپیان شوي دي. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید ویلي چې وژل شوی کس یو امریکایي روغتیا پال و. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړو د لوهانسک سیمې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې یو کلي کې غزمه کوله. شمالي کوریا په ورستیو کې یو امریکایي تابع چې له دې هېواده د وتلو نیت درلود په پیونګ یانګ هوایي ډګر کې نیولی دی. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس د نامعلومو سرچینو له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د کیم په نوم دغه کس چې عمر شاوخوا 50 کاله ښودل شوی مرستندوی کارکوونکی او په چین کې د یبیان د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهنتون پخوانی استاد و. په پیونګ یانګ کې د سویډن سفارت چې د جنوبي کوریا او د متحدو ایالتونو ګټې تامینوي ویلي چې دغه کس چې د کوریا او امریکا دوګونی تابعیت لري له توقیف خبر دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د راتلونکي سیشن به پورز د کوریا د خلکو د پوځ د تاسیس 50مه کلیزه لمانځي چې د یو شمیر کارپوهانو په باور ښایي پیونګ یانګ یو بل لمسوونکی اقدام وکړي. شمالي کوریا په وروستیو کې څو د لری واټن ویشونکو توغندیو آزموینې ترسره کړې دي. د متحدو ایالتونو او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ هم په وروستیو کې اوج ته رسیدلی دی.
خبرونه مو آزادی رادیو څخه اوریدل. نوریاس نوری مننه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان د ارګ مانی وی طالبان دیوی منظمې دولتي شبکې له ملاتړ پرته په بلخ کې د شاهین قلوردو په څیر د بریدونو توان نه لري.
تنها طالبان یا گروه های تروریستی توانمندی حمله ها و عملیات ها را به این پیمانه ندارند تا یک شبکه منظم دولتی پشت سرش نباشد.
د افغانستان استخبارات وایي چې لوړاندې اړوند مسولینو ته د بلخ د پیخي پاړه معلومات ورکړي وو. دفاع وزارت وایي چې په دغه پیخه کې به ګرمو کسانو ته درنه سزا ورکړل شي.
در هر قسمتی که کسی مسئول باشه یا غفلت کرده باشه به با دو مورد تحقیق میشه و با اونا تشخیص میشن، ممکن برای اونا سخت‌ترین جزا تلقین شود.
د افغانستان مشرانو جرګه په شاهین قلوردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډیره دولت پړبولي. د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ یو شمیر سیمه ییز قومندانان هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته د شاهین قلوردو پیښه په داسې وسیړل شي چې نتایج به د جمهور رئیس او د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وي. دا خبره د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په یوې خبري ناسته کې وکړه او وی ویل چې د دې ډول حملو تر شا د بهرنیو هیوادونو منظمې دولتي شبکې ولاړې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د شاهین قلوردو د پیښې څېړنو ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای د شاهین قولی اردو د پیخ پشان په ورته نور پیخو کې د بهرنۍ هوادونو منظم دولتي شبکې لاس لري. د ټینګار کوي چې طالبان او نور تروریستي ډلې په یوازې ځان د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. خاغلی مرتضوی د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل جمهور رئیس د شاهین قولی اردو د پیخې د هر اړخیزې څېړنې لارښوونه کړې ده. د ده په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به د څېړنو نتایج له خلکو سره شریک او د جمهور رئیس او د ملت د قناعت وړ به وګرځي.
جمهور رئیس لارښوونه کړې دغه پیښه دې له تخنیکي امنیتي او ټولو اړخونو څخه داسې وڅېړل شي چې د څېړنو نتایج د جمهور رئیس او د افغانستان د شریفو خلکو د قناعت وړ وي. دا څېړنې به د حکومت په ټول ظرفیت پیل شي.
یوه خبره چې د شاهین قولی اردو د پیښه په اړه کیږي هغه دا ده چې له برید کوونکو سره د قولی اردو له دننه څخه مرسته شوې ده. خو مرتضوی وایي که حتی د شاهین قولی اردو قمندانانو هم په دې برخه کې بې پروایي کړې وي وبه پوښتل شي. د ناتایید شوو راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د شاهین قولی اردو په برید کې 130 تنه وژل شوي او شاوخوا 60 ټپیان شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې د وژل شوو او ټپیان شوو شمیر 100 ته رسیدلی دی. د ورته پیښو د څېړلو لپاره د کمیسیونونو د ګمارلو په هکله د ولسي جرګې ځینو غړو پخوا هم شکونه کړي او اوس د شاهین قولی اردو د پیښو پر څېړلو هم شک کوي. د ولسي جرګې غړی فوزیه کوفي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
بخاطر خاموش ساختن ذهنیت عامه در روزای اول هر یک از خلکو د ذهنونو د قرارولو لپاره په لومړی ورځو کې د دغو لویانو او مشرانو هر یو تودې خبرې کولې او ویل چې نتایج به له خلکو سره شریک کړو. خو موږ ته دوه اونۍ وخت راکړی. د 320 روغتون په هکله هم ویلي و چې دوه اونۍ وروسته به نتایج له خلکو سره شریکوو چې تر اوسه پورې نه دي شریک شوي. تر اوسه پورې د یوې پیښې په هکله هم چې خلک پر شک او ګمان کوي نتایج خلکو سره نه دي شریک شوي.
خو د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست ویلي چې افغان حکومت د تروریزم پر وړاندې د جدي مبارزې اراده لري او د دغه حملې د څېړنو نتایج به له خلکو سره شریک شي. دی وایي افغان امنیتي ځواکونه د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره له هرې ممکنې وسیلې څخه کار اخلي او له دې وروسته به هیڅ افغان پوځي د تروریستانو د وژلو له امله ونه پوښتل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې جمهوری ریاست وایي چې د بلخ پیښه به داسې وڅېړل شي چې د افغانستان خلکو ته د قناعت وړ وي. خو د افغانستان مشرانو جرګه په شاهین قولی اردو کې د شوې حملې په تړاو تر ډیره دولت پړبولې وایي چې د حکومت دننه ډیرو ستونزو ورته حملو ته زمینه برابره کړې ده. د دغه جرګې غړو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې که د دولت په بدنه کې لازم اصلاحات رامنځته نه شي د تاوتریخوالي ختمول سخت کار دی. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور حال لري.
په 209 هم شاهین قولی اردو د شوې حملې وروسته د افغانستان مشرانو جرګه دولت ته د ملامتۍ ګوته نیسي او وایي چې د مدیریت ضعف په افغانستان کې بې ثباتي زیاته کړې ده. د دغې جرګې غړو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې کاوه چې په تیرو وختونو کې د نیول شویو وسلوالو او حمله کوونکو نه مجازات او د حکومت دننه د غفلت کوونکو په اړه اقدام نه کول د دې سبب شوي چې د وسلوالو حملې د دفاعي ځواکونو تر مرکزونو ورسیږي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزتیار چې په دې ورځ یې د جرګې مشري هم کوله د سناتورانو لګنو انتقادونو او اندیښنو وروسته وویل
غفلت بیکفایتی عدم مدیریت سالم
دی. وی غفلت بیکفایتی ناسالم مدیریت د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات په امنیتی او دفاعي بنسټونو کې د زورواکو او سیاسيونو مداخله پنځم ستون د عاملینو نه مجازات هغه عوامل دي چې بدبختانه د پیښو په تکرار کې رول لري
نقش داره.
د مشرانو جرګې غړي لاغه ورسته د اندېښنې ښیي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ پر 209 قولی اردو حمله وکړه. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د امنیتي او دفاعي چارواکو له قوله وایي چې وسلوالو په 4 ساعته نښته کې 130 سرتېري وژلي او شاوخوا 18 نور یې ټپیان کړي دي. له دغې حملې یوه ورځ وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه په بلخ ولایت کې د شاهین قولی اردو ته ولاړ. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ وی خبری غونډې ته وویل چې د شاهین قولی اردو د پیښې په اړه به له څېړنو وروسته لازم اقدامات وشي. سناتوران بیا له دې وړاندې د ورته امنیتي پیښو په اړه د حکومت په ژمنتیا شک کوي او وایي چې تر اوسه مجازات دی هیڅ کومې پلټنې نتیجې نه دی روښانه او نه هم ملامت مسولین مجازات او یا هم په کور کې نول شوي دي. دوه سناتورانو زلمی زابلی او رڼا ترین په دې اړه وویل
اصلي کار دا نه دی جناب رئیس صاحب، دې موضوع حل دا نه دی چې رئیس صاحب جمهور لاړ شي هلته کمیسیون جوړوم. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، تر اوسه پورې کم کمیسیون هغه واقعیت معلوم شوی دی بدون دې چې خلکو ته درواغ وایي.
تر څه وخت پورې به موږ دا قرباني ورکوو؟ تر څه وخت پورې به تسلیت وایو؟ تر څه وخت پورې به پاتې اخلو؟ آیا دا د ښه مدیریت ضعف نه دی که موږ په دا ارګانونو کې، په دې مسؤلینو کې، په دې جنرالانو کې، په دې مدیرانو رئیسانو کې، په دې قومندانانو کې موږ ښه مدیریت ولرو؟ ولې به نن زموږ بچې قتل کیږي؟
له دې وړاندې افغان چارواکو بیا بیا ژمنه کړې هغه څوک چې په خپلو وظیفو کې غفلت کوي مجازات به یې کړي او د هیواد په امنیتي او لویو موضوعاتو کې د چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته. قدرمن اوریدونکو، د یوسف زدران په راپور کې مو واوریدل چې د مشرانو جرګې غړي په د بلخ په پیخه کې دولت پړبولي، خو د افغانستان استخبارات وایي چې په 209 شاهین قلوردو د برید پاړه معلومات لوړاندې لاړوند مسولینو سره شریک کړي وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څو ځلې معلومات شریک شوي وو او دغه برید د مخنیوي لپاره باید لوړاندې تدابیر نیول شوي وای. نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان استخباراتي بنسټونو د بلخ ولایت په 209 شاهین قلوردو د جمعې ورځې د برید په اړه معلومات لرل او دغه معلومات د یاد قلوردو له مسولینو سره څو وارې شریک شوي هم وو. یوې معتبرې امنیتي سرچینې د یک شنبه په ورځ د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغو معلوماتو کې حتی تر دې پورې هم ویل شوي وو چې برید ښایي د شاهین قلوردو د سرتیرو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې وشي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي ورته پخوانیو ترسره شوو حملو ته په کتو باید د شاهین قلوردو مسول نو د دغه برید د مخنیوي لپاره تدابیر نیولې وای. لاړلې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمن د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د قلوردو مشانو ساتونکو او نوکریوالانو په دې برخه کې غفلت کړی. د ده په خبره د قلوردو داخل ته د بریدګرو مخنیوي ناشونه نه وو.
کچیر یو کس لسل متری څخه روان وای نو خپل رینجری باید درولای وای او خپل ټول امکانات او وسلې به په موټر کې خوای او د یوې درشې سره بنو کوي ته داخل شوی وای. نو کوي به هغه په نخه کړی وای او لاغي ورسته چې په دې پوشي وای چې د قلوردو منسوبین دي نو داخل ته به ورته اجازه ورکړي وای.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې د جمعې پر ورځ یو شمېر وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نقلي وسایط څخه په استفاده په دې پلمه چې ناروغ لري غوښتلې چې شاهین قلوردو ته داخل شي. د دغه وزارت د مسولینو په خبره کله چې د قلوردو په دروازه کې امنیتي ساتونکو غوښتل له هغوی نه وسلې واخلي دوی پرې برید وکړ او قلوردو ته ننوتل. د شاهین قلوردو یو مسول چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي په دغه پیښه کې نږدې 140 تنه وژل شوي او له 60 زیات ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبره د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې استخباراتي معلومات له پیښې وړاندې شاهین قلوردو ته رسیدلې وي نو دا موضوع به هم وڅېړل شي.
دوه درې کمیسیونونه جوړ شوي او د مسلې په اړه به څېړنې او پوښتنې وکړي. په هره برخه کې چې څوک مسؤول وي او یا یې غفلت کړی وي څېړنې ترې کیږي او دغه کسان تشخیص کیږي.
په 209 شاهین قلوردو باندې برید په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو غوسه هم راپارولې. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جرګې د کمیسیونونو د مشانو د پریکړې له مخې د دفاع وزیر لوی درستیز، د شاهین قلوردو قومندان او د کشفي او استخباراتي بنسټونو مسولین د ولسي جرګې د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته استجواب شوي دي.
د هلمند دینی عالمانو هم د او یو شمیر مدني فعالانو پر 209 شاهین قلوردو برید وغنده. د هلمند دینی عالمانو په بلخ کې د وژل شویو سرتیرو فاتحه واخیسته او بیا مدني فعالانو په یوې احتجاجي حرکت کې د وسلوالو د جمعې د ورځې برید وغنده او د حکومت څخه عاملینو ته د سخت سزا غوښتنه وکړه. زموږ همکار دغو دواړو پروګرامونو ته ورغلی دی او په دې اړه یې دارا پور استولی دی.
د شار یو شمیر دوکانونه او مارکیټونه تړلی دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی. د ولایت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزی جمعې جماعت کې د وژل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلې ډلې خلک راځي. د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشیې په تنوع د وسلوال پوځ پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاهین قول اردو ته ننوتل. د قول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې. تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د همدې عمله حکومت د یک شنبه په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دینی عالمان وایي د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وجل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا پیښه چې سوي ده د خلکو د اسلام په نوم کړي پر مسلمانانو باندې کړي په داس حال کې کړي ده. نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه 40 د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار څوک کوي، غلط کار کړی دی، حرام ناروا کار کړی دی.
هیڅ انسان این عمل را تایید نمی کند، هیچ بشر این عمل را تایید نمی کند. این عمل ها رو وقت آدم می بینه اینها دسیسه توطئه دشمنان اسلام بر علی مسلمین هست.
د دغه برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تنو د قول اردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشت راهیسې په 209 شاهین قول اردو کې دنده ترسره کوي.
مرګ د افغانستان پر دښمنانو، مرګ د افغانستان.
د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یو احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 شاهین قول اردو د وسلوالو برید چې ګڼ شمیر سرتیرو پکې وژل شول وغند یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
او دا څه معنی لري چې شعار پلا یو پیښه کیږي او موضوع دغه سپاتېږي، موضوع نه چړل کیږي، د ملت سره فایل نه شری کیږي
او هر چا چې د دې پیښه تر شا لاس ته هغه باید ونیول سي.
ول کیږي د وسلوالو دغه بریټ پاره چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کولوردو ته لوړان دي خبر ورکول شوی وو. حکومت هم د پیښ پاره د تاکاتو د دوام خبر ورکړی دی. نو مې دلته د ازادي رادیو هلمند
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر مې اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. په اروپا کې ډیر یو شمیر افغان فعالانو په هالند کې په وی غونډه کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوي وکړي. په غونډه کې چې په اروپا کې د افغانانو د جرګې لخوا د هالند په بیرواک خار کې جوړ شوی و، ویناوالو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ تور ولګو. احمد تکل د دې غونډې د اهدافو په اړه په اروپا کې د افغانانو د جرګې لغړی اصغر خیل منګل سره مرکه کړي. ښاغلی منګل د مرکه په پیل کې ویل چې دوی غواړي د دې غونډې لارې د پاکستان اصلي څیره نړیوالو ته ور وخی.
د دې غونډې اساسي ټاپک دا دی چې پاکستان د بنسټپالنې او تروریزم مرکز او د افغانستان د بې‌ثباتۍ اصلي عامل. په دغه غونډه کې د اروپا د ټولو هیوادونو نمائندګانو ګډون کړی دی، لیکوالان، ژورنالیستان هم شته دي او په دې باندې موږ خبرې کوو چې موږ نړیوالو ته یو ځل بیا د دې کانفرنس په ترسره کولو سره د پاکستان هیواد اصلي څیره چې د افغانستان د بې‌ثباتۍ اصلي عامل دی نور هم زیاته وروښیو.
ساسو هغه اصلي مخاطب څوک دی؟ د هالند حکومت، نړیواله ټولنه او خپل د افغانانو یووالی ښیي.
د اروپایی جرګې اهداف درې شیان دي: د افغانانو د ملي ګټو نه دفاع، د افغانانو د ملي یووالی ټینګښت او د افغانانو د دښمنانو په اوسنیو شرایطو کې د پاکستان په ضد مبارزه. موږ مخاطب د اروپا مدني ټولنې، د اروپا خلک، د اروپا هیوادونه، په اروپا کې حکومتونه او همداشان نړیواله ټولنه، من جمله ملګری ملتونه هم دي. از موږ نړیوال مخاطب دي چې نړیوالو ته وایو چې تر هغه وخت پورې چې پاکستان باندې اقتصادي، سیاسي او نظامی بندیزونه وضع نشي او دې ته مجبور نشي چې د بنیادګری افراطي توریزم نه لاس واخلي، افغانستان کې به سوله او ثبات نه راځي او نه تنها به افغانستان کې بلکې پاکستان. موږ نړیوالو ته وایو چې اوس د نړۍ لپاره په یو خطر برابر شوی دی.
یو شمیر خلک په دې کې شک لري چې بهر میشتي افغانان به وکولای شي چې د افغانستان د کرکیچ په سولې حل کې بمرسته وکړي شي. تاسو څومره راړی چې تاسو आवाज به د نړیوال ټولنې تر غوږه پورې ورسیږي؟
ګورې دا د اوس په اروپا کې ډېر دغه مرکزونه جوړ شوي دي، من جمله په هامبورګ کې د افغانانو جرګه ده، په لندن کې د افغانانو د حالت خوایي مرکز دی، مده همداسې په اتریش او نورو ځایو کې جرګې او نهادونه دي. دا د تیر کال موږ د اروپایي جرګه جوړه کړه او دغه جرګې تر ملګرو ملتونو او نورو ځایو پورې غږ رسولی دی د افغانانو او دغه عملا د افغانستان په مسایلو کې د اروپایي او جهانیانو هغه ذهنیت نور هم زیاتول چې د پاکستان په اړه را پیدا شوی دی عملی کار دی. تاسو ته در معلومه ده چې د امریکا د سینا په خارجي کمیټه کې او د امریکا د دوو سفیرانو ویناګانې بنګلور کې د انګلستان د صدر اعظم وینا او داسې نورې ویناګانې د دې ثبوت دی چې دا کار تاثیر لري او موږ به دې کار ته نور هم ادامه ورکړو.
قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار احمد تکلو چې په اروپا کې د پاکستان پر ضد د هغې غونډې په اړه د افغانانو د جرګې له غړي اصغر منګل سره مرکه کوله چې ګواکې دوی ویلي چې پاکستان له ډیرو ترهګریزو ډلو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي چې د تروریستي ډلو ترڅنګ یو شمیر سیمه ییز قومندانان او غیر مسؤول وسلوال هم د مخدره موادو په تولید کې لاس لري. د دې موینیت ویان مهدی کاظمی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی له دې کسانو څخه ځینې نیولې هم دي. د مشرانو جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون بیا وایي چې د نشئی توکو په قاچاق کې ځینې دولتي چارواکي هم دخیل دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښ او تولید په اړه اندېښنې ورځ تر بلې ډېرې شوې، حکومتي بنسټونه وایي چې د تروریستي ډلو تر څنګ سیمه ییز قومندان او غیر مسؤوله وسلوال هم د مخدره موادو له لارې ګټې ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت وایي دا قومندانان او سیمه ییز زورواکي تر ډېره په نامنه سیمو کې فعال دي. د یاد موینیت ویان مهدی کاظمی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د مخدره موادو په تولید او قاچاقو کې د غیر مسؤوله وسلوالو لاس لرل نه ردوو، ولې موږ د تنفیذ کوونکي قوې په حیث ژمنتیا او اراده لرو. هر څوک که هغه مسؤول یا غیر مسؤول وي او د نشئی توکو په کار کې لاس ولري د هغې د نیولو اقدام کوو. په داس حال کې چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل په دغو هیواد کې د مخدره موادو سره د مبارزې ویلي، خو افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر مخدره مواد تولیدوي. د راپورونو له مخې دا مهال د زیات تولید ترڅنګ د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د نشئی توکو څخه اغېزمن دي. افغان چارواکي وایي چې ناامني او د نشئی موادو کښ یو له بل سره مستقیمه اړیکه لري. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت د معلوماتو له مخې په ختیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو دلیل تر ډیره د نشئی موادو کښ، تولید او قاچاق جوړوي. له دې سره د مشرانو جرګې د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي هم د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د یاد کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی وایي چې د دې کسانو پر وړاندې هم باید حکومت اقدامات وکړي.
ډېر لوړ پوړي چارواکي حتی در جنرالانو در لوړ پوړو خلکو پورې په مواد مخدر کې دخیل دي. دا ټول لار سمه تاسو وګورئ، دغه لوی لار باندې تیریږي، دا خو پر اسمان پخوا نه دي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی بیا وایي حکومت ژمن دی چې د شواهدو په صورت کې د هر چا پر وړاندې ودرېږي، خو یو شمېر مدني فعالان د هغې له ډلې فرید احمد امیری وایي چې حکومت یوازې په ټیټه کچه اقدامات کوي، خو د زورواکو او چارواکو پر وړاندې یې کله هم جدي اقدامات نه دي کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، او دا هم یوه نړیواله موضوع. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي موافقې د پای ته رسولو لپاره پل ملټوي، خو د په وینا داسې کار به ونه شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یوه بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویلي چې هیواد به دا موضوع د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. صالح محمد صالح په اړه راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي یوه بهانه په لاس ورسي څو له ایران سره اټومي موافقه پای ته ورسوي، خو د دې وزارت په باور داسې کار به ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په یوه بیان کې چې پرون شنبه خپور شو ویلي هیواد به دا موضوع د سه شنبې په ورځ د ویانا په غونډه کې مطرح کړي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د ایران د اټومي پروګرام د موافقې پر اجرا خبرې وسي. د تهران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو جمع جرمني ترمنځ دغه موافقه د 2015 میلادي کال په جولای کې لاسلیک شوې ده. په جرمني کې مشت ایرانی ورځپاڼه لیکونکي او تحلیلګر مهدی مهدوی د ازادي راډیو ایرانی څنګ راډیو فردا ته وویل د ایران او امریکا چارواکي ځکه تر اټومي موافقې وروسته لنجمنې څرګندونه کوي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره سیاسي اراده نشته.
روح برجام بدون تردید به بود
در اتمی موافقه محتوا له شک پرته چې د ایران او امریکا ترمنځ د اړیکو خکېدل او د سیمهیز کړکېچ کمیدل دي خو هم ایران او هم امریکا څو واره د موافقه د محتوا برخلاف عمل کړی دی هم د آیت الله علی خامنئی څرګند انتقاد او هم د ښاغلی ترامپ توند انتقادونه د دې موافقه د اتوشتمې ماده خلاف دي
د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې پر اساس له ایران ځینی نړیوال بندیزونه لری سول په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړ خو دغه موافقه ایران ته یوازې د ملکی اهدافو لپاره له اټومي پروګرام د کار اخیستو اجازه ورکوي
قدر من اوریدونکو په بخنه سره د وخت د کمښت لامل مون شوي کړی چې د غراپور د تبشپړ خبر کړو تاسو کولای شئ